د سهار شپږ بجې شوې. د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شوې په 19:25 متره لنډو څپو خپل خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دی. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرح جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهم ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وشل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا وکسان چې د پنجاب ایالت وویشتل. د دې وژنې پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,000,000 هغه کسان همشته چې له هواده وتلی وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پایل شو څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس بنن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د رواني اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورای چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرح جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړې.
موضوع تروریسم موضوع د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالی شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمنی پروازونه چې کوم ځنډولي دي، د سره د اسلام آباد او د پرنده مهاجرین سخت اندیښمن دي. هغوی لپاره د کورونو پکره اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرح جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې لتا سو مننه وکړم. لتی روغوندو تر اوسه موږ داسې یو طرح ته رسیدل یو چې د ټولو په خوخه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ د کار نیوي کړی او پلان دی ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونه ور ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ جوړ هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجوده
در ترهګری او د سیمې وضعیت په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوو هوادو کې مسیر مقررن چې ګټه نه ده کړې. ټول هوادو په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتیو د سو خوب نه ویني. هو تم بلنه ده چې ورونو راځي افغانان یې است د هوادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې هوادو خاور ټول سره مشترک دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی ل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران بل خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسأله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوري ګټي معلومی دي او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالیت ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ هوکړه ترسیدلې او ستونزه حل شوې ده. خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسلې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی. خو طالبانو او پخوانی افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو تشمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ لامل په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش پاړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون لمخه ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې ډیره د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوري لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاخ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغوی افغانستان ته اړولی دي. خو ښاغلی میاخیل وایي د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي دې سره د اسلام آباد او د پنډي هغه دي مهاجرین دا ډیر سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو اوسېدل په کرایې اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي. اقتصادي مشکلات سره مخ دي. نو ډیر خلک په تشویش کې دي. په کار دا و چې کیفونه لږ تېز شوي هغه د تېزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډیر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان لپاره چې کوم دغه هډ کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې یو ناسته درلودله نو هغه سره ډیرې ستونزې او ډیرې خبرې موږ شریکې کړلې او خصوصا د موږ اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړلې نور د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسو شو خو زیات توجه چې و د موږ اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغه موږ ته لکه اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرنډي مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي خوده او د نورو ځینو داخلك منتقله ول او یا ال تدوی تعامل ورکول نو دغه یو دغه کو موږ ته دغه یو ډاډ راکو
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورونه غیر له پلازمینه اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي تر اوسه پورې فل حال چني په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېګو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دي د مهاجرو سره ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی
ضروری ده ډیر زیات چې ډیر وخت کې دا غونډه نه ده شوې د تری پایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیر ضروری ده او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویل دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي نو ان شاء الله مشکل به حل شي
په پاکستان کې د کډوالو د متحده علی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي خو قدرمن اوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته مصری چارواکی وای د غزې د تړانګې د بیا رغونې داسې طرح جوړوي چې اوسیدونکو په خپل مینو کې پاتې شي دا اقدام روس له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکو باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي د مصر د بیا رغونې د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشت کې په غزې کې د نن درې خوندې سیمې رامنځته کیږي او غزې ته به بشري مرستې رسول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې د غزې اوسیدونکو اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول پلاس کې اخلي او اوسیدونکو عربي هیوادونو کې میشتوي ډونالد ترامپ د فبرورۍ په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګ به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونو باندې د سیمې مالکیت ترلاسه کړي ترامپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نور هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیا رغونې پلان رهبری کوي هغه مهال مصر اردن او یو شمېر نور هیوادونو د ښاغلي ترامپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبي نه پرېږدي د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور لمخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندې سیمو د جوړولو غوښتنه کوي د راپور لمخې فلسطینیان به لومړی د خوندې سیمو کې په موقته سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانۍ شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړې پاکوي او لسره به یې رغوي د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشتو کې به په غزه کې درې خوندې سیمې جوړېږي او د غوسیمو ته به بشري مرستې ورسیږي د مصر یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به د غزې لزګو نظر اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره دغه پلان په اړه له اروپאי چارواکو او د غراز سعودي عربستان قطر او متحده عربي امارات سره خبرې کړې دي ویل شوی چې د غزې د بیا رغونې تمویل د دغه بحثونو په سر کې وو د غزې جګړه وروسته له غوون خته چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپאי ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ د دې برید په جواب کې اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نګدي یو مخې وجاړه کړه په غزه کې 2.3 میلیون خلک ژوند کوي چې د اسرایلو د جګړې لکابله یې لزګونه زره مړه او ټپیان شوي او ګان شمیر لخپلو مینو بی ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا لخپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغه ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځای اوسیدونکي له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نور ولری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دې شول سوالي کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دې شول سوالي مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ول سوالي کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ول سوالي مرکز کې ده چې په نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سره لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښتغه نه کېږي. دغه موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یو بل جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90 فیصد ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. نو ولس مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبيخ کولاو ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدلو لپاره زی. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدی زرغونو او خپل درو په ویډیو خبري وکړي خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبا ورسته ازادي رادیو ته ستاسو غږی پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې په دې ورسته یو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوي دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشاله یو د منځنی او د ورځې لستومنې د دمه جوړولو اسانتیا برابروي. د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانې له پخواوي خو اوسنی کافی شاپونه اسري جوړ شوی او د خکولي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربیره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو سره ډیریږي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستو ځوانانو ستوري سروي او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکسره او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولې تو په صدقه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولسته شي بیا د پرکوته د سترۍ ځینې کافي شاپو ترسو او خپل ساتي راو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېریدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېریږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنده ولس والی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زدوې درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړي دي په مخه معلومات نشته واجی ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې 100 پیسې وړي دي ځنی نو کارګر دی اوراب مسکینان دي بیر ځواني به کچې د موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس مور شاول کوټ پولیس والی کی داس مور لاری دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کی چې دوه مسولین یاوري داس مور لار دی خراب د چې کندار شهر ته چې مور د 2:00 جل 2:00 وخلې مور په موټر کې مزه لاخې چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل مور په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دغه څه خاص دی د مسولین څه شو دنه خادر تراوی دا بل داس مور سړکه نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه احلی سراج درسالی زستست د پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نسته او سراتیر څه کلینیک کې د کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندي دي نو هغه بیا بعضي مسلمانان ډېر بې وسه دي او نسسه نور ته کې جمهور د اسلامي مراسه د غوښتنه ده چې دلته موږ ته یو کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زمر د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل د شدل تکمه مؤسسه یا یو کم سره سلیب لخوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان مشکنه وشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکې پاتېږي مر د خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم السلام علیکم